پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو ډار وکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تیره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دفیر او عبیدالله نظامیانی په نخښه شوی وو خو هغه رو روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بی پلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په کندویو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چارواکو ویلي دي دوی غوښتل چې یو بی پلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له کانتینر یې ښکته کړي وو له ځان سره یې ساتلې وه یو ګاونډي هیواد ته قچاق کړي او پر 2 لک امریکایي ډالرو وپلوري. په خوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګون الوتکې د تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره سم ګاونډي هیوادونو ته لیکل شوې چې ډېرې تروسه بیرته افغانستان ته ندی راګرځول شوې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندې او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیبیا سی ان ان ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په نوملو کې دوی د توغندې غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه هم لرله خو هغه وخت را رسیدلی دی چې دا پریکړه وشي. هغه لی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو له خپل امریکایي او جرمني سیارانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندې ورسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته دغه توغندې وسپارل شي. او د نړۍ و صنعتي سترو هیوادونو یا G7 او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $80 وپلوري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینې محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په $80 واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو ته د تایید وړ ده خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبان ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د طالبانو له خوا په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات بند شوې دي خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي چې دا کار د بیان د ازادۍ خلاف ده. په دې اړه هم وړاندې خبرونه کې به درته جزئیات وړاندې کړو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړه یو بهرنی کلتور ده. رشید څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایي. د کندهار د میوند اوسیدونکي وایي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا چنخوت ته وړو بدلته جندې پر دې مدکم نه کلینیک ستان نه مکتب ستان.
د فوټبال له ټکر په مهم خبر کړو ملتیا مواد.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تیر شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه دی ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به د امید زهری مل لوور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیر شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت یو خبر پانه کلی کلی بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو تر هغه مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي. امیر خان متقی د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شازده فیرو بیدالله نظامانی په نخښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تیره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پیښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له بریدو وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میل سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین ونیول شول او پیښه د کوربا هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په وږې میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبلې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په نړیوالو مسایلو کې په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا چې دغه پیغام څه دی زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دوی استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو، شهباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوچ یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورن پر کرښه باندې چې کوم سیمو دی غیر استقبال مسله و، مهاجر او یا د کډوالو مسله وزیر نور مسله وو. زه فکر کوم چې اړ کې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تاګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د ایس ای د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دغه تر مابینځ اړی کې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او لمغزنه د افغانستان چاري چې دی هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدل شي د بده مخرب.
دا سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد چې زموږ همکار خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی ده. چې څنګه په دې راپور کې تفصیل واورو.
په کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وای تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلي او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای
وازی مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خیدی دی په سر ډیری نور افغان جونې هم لسته کړو محروم پاتې وي. لوبل خو ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونه ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون نه خو دلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خو زو نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو او پر کافرانو باندې ودرځي، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزو یې په کورو کې ناسې دي، شوزو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې افغانستان کې عملي
شي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو، خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو. په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جنوز زده کړې ضروری دي. اغلی امری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 430 ورځې کېږي چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
راپور کې مو اوریدل چې طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه پښتون کې افغانستان ترول شو دی. په به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول ننګونو په وړاندې به پیاوړی وي. ټام ویسټ د خبره جاپان ته لا د ورځني سفر وروسته کړې ده. ویل دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار همین هیواد هم د شبر سره په استودیو کې وصل ده. جزئیات په لدوی نه وبرو. هیواد صاحب ستړی مشي از موږ خګلري. هی واتساپ کز ماغلری میرا بنی وکي د ټام ویس د سفر په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړي. از موږ همکار هڅه کوي چې هغه وصل کړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویس ویل دي په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړی دي. ټامس د خبره جاپان ته له دورزنی سفر روسته کړی دا ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او د سیاسي ډیالوګ په اړه خبري اترې کړې دي. زموږ د همکار په استودیو کې وصل کیږي او هغه به په دې اړه نور جزئیات موږ ته وړاندې کړي. فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونز لري او نشي کولای چې موږ سره وصل شي. موږ به ورشو لنډې د میتا بیرته براو ګرځو او خبرونه ته به ادامه ورکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
از مو همکار همایون وصل شو. هیواد صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ تاسو د تاویز د سفر په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ جاپان د خپل دورځنی سفر ګټور بلل یا ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. ټام ویسټ نن د دسمبر په 3 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان لمرسته کوونکې ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې خبرې کړې. ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپل متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیوړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د دسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې همغږي رامنځته کړي. ټام ویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفر کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیاسي شننکه اساق اتمر وایي د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د ټام ویسټ په سفر کې ډیر تمرکز پر دی وی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو مرستې راجلب کړي او ورسره په هند او متحده عرب اماراتو کې د هغو ډیرو افغانانو نظرونه هم ووري چې په دې هیوادونو کې میشتي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټام ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او ټام ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي د سفر هند ته بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټام ویسټ په دې سفر کې په یادو هیوادونو کې لمیشت افغانانو سره هم وګوري، خو ښاغلی اتم شمار زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکېنیو مرستو ته دوام ورکړي. ټام ویس داسې مهال جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانان په ځانګړي ډول افغان مېرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په دې برخه کې دي جدي اقدامات وکړي.
ډېره مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټام ویس د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د فوټبال له ډګره، د فوټبال نړیوال جام منځنیو لوبو ته پرتګال، برازیل، سویس، کوریا لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوا، سربیا او کیمرون هغه لوبډلې وې چې له مخته پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې وره.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنگال، انگلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11:30 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له لوري د ازادي رادیو او امریکا شخ د اف ام او ای ام سپو د بندولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې له لیکنې سره سم طالبانو ویلي چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونه کړې او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولې او یو ورخیزي خبرونه کولې. امریکا شخه و ازادي رادیو له تیرو څباندې شلو کلونو راهیسې د افغانستان د 15 ولایتونو په مرکزونو کې په اف ام او همداراست د ټول افغانستان لپاره پر ای ام خبرونه کولې. خو د طالبانو له لوري د دغو څپو له بندېدو وروسته اوس ازادي رادیو په لنډو څپو خبرونه ته دوام ورکوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې پر اساس رادیو لا هم په افغانستان کې چې میلیونونه وګړي نالوستې دي او په کلیو کې اوسي، د معلوماتو او خبرونو د ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانې د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایي رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره برید سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلي چې لدی پریکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلي ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د منډلو لپاره ډېری هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان به هرته مهاجر شوي دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریف غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 شلم په مارچ کې د ظریف غفاري د وژنې لپاره وشوه. پا په چیرو کلونو کې د ظریفي غفاری د وژلو څو هڅې وشوې او په یو برید کې پلار و وشل شو.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا ستکړو او بیرغونې خدمات غوړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خدمات غوړو او چې موږ په صحیح معنی خدمات وسیو
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر زپلسبه لا هم پکې د روغتیا ستکړو بیرغونې او نور برخو خدمات نسته او یا هم په ډېر کم اندازې دي.
دا سره څلور خلې د بری پرته دی هغه بغل لا موږ برڅو وو او پېدې
د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور سیمې اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپنا لپاره کورونه، د زده کړو لپاره شوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مځکاګر جنگو وهجه د جنگو زپجده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیکستا نه سړکستا نه مکتبستا نه پاملرنه ورته ستا دا ورته لرو چې د وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا شنخوت ته وړو بدلته جندې پر دې مکتب نه کلینیکستا نه مکتبستا
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په دغه افغانستان کې دغه نه کلی پر چانه د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ شي نه د ولی معنا والمو دغه سره بیا ټیمه پرتا ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي د وبول لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او د غراز د ماشمان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شوونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شوونځي لرو نه شي لرو سرایونه مم خراب سي. اول دوار مر شوونځي ته ډیر ضرورت لرو سي مر شوونځي را برابر کی امارات څخه مداخله وکړي.
وښونه خرابو یک پرتو یو حواله خلرو نه ملاسته نه کلینیک سره نه مدرسه سره
موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خاطر کومک راوړې شي موږ ډېر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدونکو ته سلام علیکم.
د هلمند ولایت خبرې کوو. ورور دغه جمع یو ګوره دغه مشکلې دی دغه شاروالې ته نږدې دی په دغه جمع کې دغه زورواله امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوار او پر مظلوم دی خاص پر څوک لیړی کوي څوک بورګي خرڅي څوک پټاټي خرڅي څوک رور روزانه کوي دغه خلکو هغه غلشبین چې د شپت امیران یې جوړ کړي په ودا کتر وسه نړیدلې دلته چې څوک سپینځه کوډلې لري د دغه د وسه د اجمې کې دوا وتا کوي ولري چی دی ولارسی خدا دا اما شرانو طالبانو زدی دا از مش پیغام دی شپدا جمی ته خو خلق ما دری به درکوی دا خدای روی دی دا خبر لا ر پوس نو تاسو دا سیزلم دگی تردا خو نو پپ بلډوزر را کاش کده شپه واګر دا ترلاندیک دا از ما خبره دا اما شرانو ته ورسوی.
زه د محمد لغمانه يم د لسم ولسوالۍ د سایډل د دراتو نه ما د پخواني امنیتي ځواکونو یو سرباز ما د ازادي راډیو چې بند شله یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره د فیسبوک د لارې نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل ازادي راډیو چې د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایډل دراتو خصوصا لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولاړ یعنی ازادي راډیو ګیر او د داتو زنګو او سوق نو دغه افغانستان کې دغه تعاملات راغې یوازینې ازادي راډیو پاتې او موږ ډیر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډیر ژر پورې راځي او یعنی څو خپښوم سبای چې ما باندې ونه لګیدل د ادب زنګو او د ادب ټوټه یعنی ازادي راډیو باندې څو خپښلم.
جزاک حق صاحب انمن د ګریشه سره خبرې کومه
دا مری سفر برابر می خبري کوله وروره دا مری سره چې وره مست خبر لاندې وره شلسه دا وسره کم کار وروره نو هغه وخت مست خبر سو دوه مو درې مو ورځ خبر سو یې مر سره غلیدا هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مسینا ستاده و منا دا یم دې نو بوتي لري خواره نه شي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکړه خواره کې ته نو بالا ډېر زو ستړیا دی و دا چې ستړي خلک ستا خواره نه دی نو هغه دا چې سړي ته رسېږي چې وره ژیا بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي نو نو دا زادی راډیو سره ډېر ډېر مننه زما بس توفیق کار وکړي وره تر څو زه مې دا زو رسوم ازادي را دې ته کېږي سلامونه وروزم او ولته
د خبرونې دوی منی مې تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو ته پروګرام وړاندې په ورشو خبرونه باور بیا پروګرام تر شو